د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ته بیا هم خراغلی نن جمعه د 2019 کال د اگست 13 د چې د وګی میاشتې ل 22 سره سم نخري دا وخت په خبر کې د سهارات نیمې په کابل کې د سهارات او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځمه د مخصوصان یو لسنیمې به جیدی ز احمد فواد لامی د درې ساعته سهارانه خبرونه په وروستۍ خبری برخه کې ساسو کور بایم لمړی هم سر ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کانګرس ته ورغوښتل شوی چې د سولې د عمل په اړه کانګرس ته وضاحت ورکړي د کانګرس یوې کمیټې ویلي چې د ټرمپ انتظامیه د افغانستان د سولې عمل باید نور پټ ونه ساتي په هند کې سرکاري شمیرې مخې ته راغلي چې پر اساس یې په هندي کشمیر کې د وروستیو اړو دوړ په ترڅ کې نږدې 4000 کسان نیول شوي دي او د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې یو پروګرام پیل کړی چې مقصد یې په نړۍ کې له بیلابیلو حملو څخه د مختلفو عبادت ځایونو ساتنه ده هغه وایي چې مذهبي اماکن فقط د عبادت لپاره باید ځانګړي شي اوس هم بشپړ خبرونه د امریکا په کانګرس کې د بهرنو اړیکو کمیټې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد کانګرس ورغوښتل چې په آینده هفته کې د کانګرس د اورېدنې په یو علني ناسه کې حاضر شي او د خپل ماموریت په اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي الیوت انجل چې د ډیموکرات ګوند سره تعلق لري او د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر دی د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وویل چې ټرمپ انتظامیه کوښښ کوي چې کانګرس او د امریکا خلک د افغانستان د سولې لامل نه بي خبره وساتي او زیاته کړي چې نور له دې کاره پوزې ته راغلی دی د امریکا خارجه وزارت تر اوسه په دې حقله څه تبصره نه ده کړې بل پلو د خبری رسنیو د رپورټونو له مخې د طالبانو مشرانو دا منلی چې له امریکا سره د توافق غوښتونکي وو خو ځینې طالب مشران له نورو څخه په دې کار کې زیاته بیړه کوله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جګړې کې چې مشري د امریکا په غاړه وه پاکستان ته په کار وه چې بې طرفه پاتوي څو په انتقامي تشدد کې پاکستان ته د سر و مال درانه زیانونه نه وای رسیدلي عمران خان دا خبرې له رشیا ټوډی ټی وی سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړي چې بشپړه به یې هغه ټی وی نن د جمعې په ماښام خپره کړي عمران خان ویلي چې په آخره کې په افغانستان کې د امریکایانو د نه کامیابېدو ملامتي پر پاکستان لویدلې ده خان د پاکستان ملامته ګرځول نا انصافي بللې ده خو بل اړخ ته افغان حکومت او امریکا ډیر ځله پاکستان په دې ملامت کړی چې ولې په خپل خاوره کې د توندلارو خلاف سنجیده ګامونه نه اخلي د افغان حکومت په وینا د افغان طالبانو مشرانو ته پاکستان کې ځای ورکړل شوی د کوټې او پیښور شورا په نومونو طالبانو مرکزونه پاکستان کې دي او پاکستان د ترهګرۍ خلاف جګړې کې صادق نه دی پاتې شوی پس لغه چې هند تیره میاشت د کشمیر ځانګړی حیثیت ور ختم کړ د حکومتي شمیرو تر مخه په هندي کشمیر کې انتظامی تر اوسه نږدې 4000 کسان گرفتار کړي دي تر دې دمه په هندي کشمیر کې د تازه تغییراتو په مټ کې د نیول شویو کسانو تر ټولو واضح شمیره ده ځکه په خپل حکومتي ذرایعو کې هم راغلي دي بل اړخ ته د پاکستان صدر پر هند غا کړی چې په فوري توګه دي په کشمیر کې پر خلکو لګول شوی پابندۍ لری کړي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه رپورت په کلکه رد کړی چې ویلی وو اسرائیل پر وایټ هاوس د جاسوسۍ نظر ساتلی وو نتنیاهو هغه بالکل یو جعلی رپورت بللی دی په دې هکله رپورت د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په امریکا کې د پولیټیکو په نامه یو امریکایي خبری ویبسایټ خپور کړ او په کې راغلی چې د امریکا د حکومت په باور ګمان کوي چې اسرائیل وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ او په سرخار واشنگتن ډی سي کې یو شمېر نورو ودانیو ته نږدې د جاسوسۍ آلې نصبې کړې وي پولیټیکو د څو تنو پخوانیو جګپور چارواکو له قولې لیکلي چې اف بی آی یا د پلټنو ادارې دا جاسوسي آلې د اسرائیل جاسوسانو پورې مربوطې بللې وي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په نړۍ کې د مذهبي اماکنو د ساتنې په خاطر یو نوی پروګرام پیل کړی دی ځکه وایي چې پر عبادت ځایونو باندې حملې په ډېرې دودي ګوتریش د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې مذهبي ځایونه باید د عبادت دپاره وي نه د جنګ دپاره بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر کیلی نایټ کرافت په کار پیل کړی دی. په سترې عالمی ادارې ملګرو ملتونو کې د امریکې نوی سفیر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له برخې اخیستو وروسته خبر اعلانو ته وویل چې په خپل کار نازیږي، ځکه ملګرو ملتونه داسې یو نړیوال تنظیم دی چې په درست جهان کې د بشري حقونو او بشري ازادیو رښتینولۍ ته په بنیادي توګه ژمن پاته دی. میرمن کرافت وویل چې هغه به یوازې د ټرمپ د خبرو ترجمانی نه کوي، بلکې د امریکا د خلکو هغه ژمنې چې د بشري حقونو په وړاندې دي هغه به څرګندوي. امریکا په شام کې د القاعده تندروي ډلې د دریو مشرانو پر سر انعامونه ټاکلي چې د هر انعام ارزښت تر 5 ملیونه ډالرو پورې رسیږي. د امریکا په خارجه وزارت کې یو پروګرام چې د انصاف دپاره انعام نومیږي ویلي هر هغه چاته چې د فاروق السوري، عبدالکریم المصري او سامی العریدي په اړه معلومات شریک کړي دغه نغده انعامونه به ورکړل شي. د امریکا د خارجه چارو وزارت زیاتوي چې دغه درې واړه کسان د 2 کلونو راهیسې القاعده ډلې او د دې ډلې مشر ایمن زواهری ته وفاداره پاته شوي دي. په دې منځ کې فاروق السوري چې د سمیر حجازي او ابو حمام الشامي په نومونو هم پیژندل کیږي د شام سره تعلق لري او د امریکایي چارواکو له قوله په 1990 کلونو کې په افغانستان کې جنګېدلی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی دا وی ای ډی ریډیو د تاسو مغږ له واشنگټن اوري. اوس هم تفصیلي رپورټونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد کانګرس ته ورغوښتل شوی چې د سولې د عمل په اړه کانګرس ته وضاحت ورکړي. د کانګرس یوې کمیټې ویلي چې د ټرمپ انتظامیه د افغانستان د سولې عمل باید نور پټ ونه ساتي. نصیر کاکړ نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په رسمي توګه ورغوښتي چې راتلونکي اونۍ د کانګرس یوې پرانستې اورونه کې جزئیات ورکړي. له نیویارک څخه د ډیموکرات ګوند استازی الیټ انګل د پنځشنبې پر ورځ ویلي د صدر ټرمپ د انتظامیې لخوا د طالبانو سره د خبرو په اړه کانګرس او امریکایي اولس په تیاره کې ساتلو څخه تنګ راغلی دی. نوموړي د زلمی خلیلزاد د حاضرېدو رسمي امر د پنځشنبې پر ورځ کړی او ویلي دی چې خلیلزاد څو ځله په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژي په اړه د بحث خواست نظر اندازه کړی دی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. تیره اونۍ صدر ټرمپ په یوه ټویټ کې ویلي و چې طالبانو سره د سولې خبرې درولي او په کیمپ ډیوډ کې یې له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره خپل ملاقاتونه لغوه کړي دي. بلې لور خبري ادارې په یو راپور کې ویلي د طالبانو مرکچیانو او د کوټې او پېښور په شوراګانو کې د هغوی د مشرانو ترمنځ کیمپ ډیوډ ته په سفر باندې اختلافات وو، مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه دغه لیدنه منسوخ کړه. د طالب چارواکو په وینا شوراګانو کیمپ ډیوډ ته د هغوی د سفر سره مخالفت کاوه او په هغو مرکچیانو یې انتقادونه کول چا چې غوښتل په دغه لیدنه کې ګډون وکړي. طالبانو له امریکا سره د یو کال څخه د زیات وخت راهیسې د قطر په پلازمینه دوها کې خبرې کولې، چیرې چې طالبان په افغانستان کې د خپل پخواني اسلامي امارت تر بیرغ لاندې دفتر پرانیستی دی. د دوها د دفتر ویاند سهیل شاهین د طالبانو الاماره خبرې وبپاڼې ته د سه شنبې پر ورځ ویلي و چې د امریکا استازی زلمی خلیلزاد د اګست په وروستیو کې کیمپ ډیوډ ته د ورتګ لپاره طالبانو ته بلنه ورکړې وه. طالبانو دغه بلنه په دې شرط منلې وه چې له امریکا سره سوی دغه تړون دی لومړی له قطر څخه اعلان سي. دوی همدارنګه غوښتل چې دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې دي د پاکستان، روسیې او چین په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم موجود وي. د رویټرز خبرې ادارې د یو طالب له خولې د نوم نه ښودلو په شرط لیکلی دي چې دا لومړی ځل نه و چې طالب مرکچیانو او د شوراګانو ترمنځ اختلافات راپورته کیږي. راپور زیاتوي څو میاشتې مخکې شوراګانو د ملا عبدالغني برادر چې د طالبانو د سولې د مرکچي پلاوي مشر او د طالبانو مرستیال بنسټګر دی هغه وړاندیز هم رد کړی و چې امریکایانو ته یې 14 میاشتې وخت ورکړی و چې له افغانستان څخه خپل 14,000 سرتیری وباسي. د ای پی خبرې اداره بیا وایي ملا برادر چې د طالبانو مشر مرکچي دی پر طالبانو ډیر اغیز لري او تر دې یې ډیر له مخه د سولې وړاندیز کړی و چې امریکا دا خبرې شروع کړي. خبری اداره وای په 2013 کال کې مولا برادر د هغه وخت افغان صدر حامد کرزی سره په پټه د سولې خبري پیل کړی وي، خو کله چې گاونډي پاکستان اور باندې خبر سو نو د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای سره په ګډه عملیاتو کې ونیوي او کلونه د پاکستان په زندان کې په دې تیر کړل چې د سولې په خبرو کې پاکستان څنډې ته کړی و. پخوانی صدر کرزی ای پی ته په یوه مرکه کې ویلي و چې نږدې دوه واره یې پاکستان او امریکا ته ویلي و چې ملا برادر دې راخوشي کې، خو د هغه دا خبره و نه منل سوه. د ای پی خبری اداره په خپل رپورټ کې زیاتوي اوس چې امریکا غواړي له افغانستان څخه ووزي نو طالبان ډیر قوي دي. د هیواد شاوخوا نیمایي برخه یې په لاس کې ده او هر ورځ په افغانستان کې مرګاني بریدونه کوي. د امریکا په یوې څېړنیزې ادارې یو ایس آی پی کې د ایشیا د څانګې مشر انډریو ویلډر ای پی ته ویلي هغه اندېښنه لري که چیرې دا خبرې بیرته زر شروع نه سوې نو زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې د سولې په اړه یوه ټینګه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړې وه د هغه د ختمېدو امکان دی او خبرداری یې کړی چې ګاونډي هیوادونه به د افغانستان بې ثباتي ته لاس واچوي.
پس له هغه چې صدر ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې ختمې اعلان کړې، په افغانستان کې بیلابیل غبرګونونه مخې ته راغلل. ګڼ شمېر افغانانو د ټرمپ د ګام ستاینه وکړه او ویل چې دوی د سولې د پټ توافق نه سخت اندېښمن وو، خو یو شمېر نور افغانان بیا په دې ګام خواشینی ښکاري. په کابل کې د پوهنتون یو شمېر محصلین د سولې د خبرو په هکله خپل نظرونه داسې بیانوي:
امریکا او طالبان باید بیرته د سولې مذاکرات ته پاملرنه وکړي او د سولې مذاکرات بیرته له سره پیل کړي، څنګه چې د افغانانو هیلې تر اوسه پورې مثبتې ولې او سولې ته مثبت نظر باندې کتل، نو دوی باید دغه د افغانانو مثبت نظر ته احترام ولري، هغه که امریکا ده او که طالبان دي. دوی باید له خپلو مخو ته د رسېدو لپاره سوله لغوه نه کړي.
ستاسو په نظر باندې نړیواله ټولنه په تیره بیا سیمي هیوادونه پاکستان، روسیا، چین دغه ملکونه څه وکړي چې امریکا او طالبان بیا وسي چې سوله وکړي او کنه؟
اصل کې خو دغه برخه امریکا مخته وړله، اوس چې امریکا لغوه کړله ښه خبره خو دا ده چې دغه برخه بیرته د افغانستان دولت له طرفه روانه سي په پاکه شکل چې څنګه افغانستان خلک غواړي، څنګه د افغانستان حکومت غواړي او څنګه د افغانستان خلک اړتیا ورته لري، په هغه شکل روانه سي. په دې کې چې هر څوک ټینګار کوي، په دې برخه کې هر څوک همکاري کوي، دا ښه کار دی کولای سي. خو دغه هیوادونه چې تاسو ذکر کړله یو اندازه قدر نقش لري، هغه څه نقش نسي لرلی لکه خپله چې امریکا لري.
روسیا ویلای شو چې دوی په ډېر اعتبار کولای شي، امریکا یې په نس کړی ولی طالبان په ډېر اعتبار لري، په تر څو یو درېیم هیواد په یا چین، پاکستان دغه هیوادونه کوای شي تر څو پورې دغه خبرې بیرته له سره شروع کړي. له سره نه، حتی تر هغه ځای ته رسېدلي دي کوشش دی وکړي چې د هغه د خبرو اترو له لارې دا خبرې بیرته پیل کړي. که چیرته پیل نه شي نو لکه څنګه چې دغه تاوتریخوالی په هیواد کې روان ده، دغه بدتر سوچ یې دغه خبرې پټه په دردلې د تاوتریخوالی به روان وي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ: فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
پس له هغه چې هند تیره میاشت د کشمیر ځانګړی حیثیت ور ختم کړ، د حکومتي شمیرو تر مخه په هندي کشمیر کې انتظامیه تر اوسه نږدې 4000 کسان گرفتار کړی دي. بل اړخ ته د پاکستان صدر پر هند غږ کړی چې په فوري توګه دي په کشمیر کې پر خلکو لګول شوي پابندۍ لرې کړي. صدر عارف علوي د پنجشنبه یا زیارت په ورځ پارلمان ته د وینا په ترڅ کې په هندي کشمیر کې د بشري حقونو دوامداره خلاف ورزي وغندلې. نوشیروان قلندر له نورو جزئیاتو سره.
رویټرز خبری ایجنسی د هندی چارواکو له خولې وایي چې د هند ولکې لاندې کشمیر کې د د تیرې میاشتې راهیسې نږدې 4000 کسان نیول شوي دي. د کله راهیسې چې د کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړی شوی دی او دغه سیمه د هند آئینی برخه جوړه کړې شوې ده. رویټرز خبري اداره وایي چې د هند حکومت شمیرې ښایي چې په لانجمنه سیمه کې د حکومتي کاروایانو په اړه صفا ثبوتونه مخې ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې میچیل بچلیټ د تیر کال په ورځ د انساني حقونو د غونډې په وخت ویلي وو چې دې ته د هند د ولکې لاندې کشمیر کې د بشري حقونو په سرغړونو ډېره فکرمندي ده. د هند حکومت یې د خپل دې فکرمندۍ نه خبر کړی دی. دې ویلي دي چې دغلته د انټرنیټ په شمول په هر رقم مواصلاتي نظام باندې او د خلکو د پرمن احتجاج لپاره راجمع کېدو باندې بندیزونه دي او ځایي سیاسي مشران او فعالان گرفتار کړي شوي دي. خو د هند حکومت وایي چې په لانجمن کشمیر کې که څه هم ګامونه پورته کړي دي، دغه یې د قانون د لاندې کړي دي او هغه خبرې یې رد کړي دي چې ګنې په جموں و کشمیر کې په تګ راتګ باندې بندیزونه دي. د هند ولکې لاندې ریاست کشمیر حکومت ویان روہیت کینسال ویلی دي چې په کشمیر کې که څه هم خلک نیولی دي، نو دوی سره د قانون مطابق سلوک کړی دی. دی وایي
اف انیبڈی هاز بین ٹیکن ان پریونٹیو کسٹڈی it is after due application of
دریاست کشمیر ویان وای چې کوم تن هم د احتیاط په توګه په حراست کې غستل شوی دی. دغه کسان ځای چارواکو ډیر په مناسبه طریقه او د قانوني ضرورتونو پوره کولو وروسته نیولې دي. رائټرز خبري اداره وایي چې په نیول شو کې د جموں و کشمیر دوه پخوانی اعلی وزیران هم شامل دي او د دې ترڅنګ د لاندې کچې د سلو پورې نور سیاسي مشران هم نیولې دي. هندی چارواکی دعوه کوي چې نږدې 90% کشمیر کې د ورځې په وخت آزادانه توګه تګ راتګ باندې بندیزونه اوچت کړي دي او زیاتوي ځینې ځایونو کې مزکنی ټلیفونونه او موبایل فونونه هم بحال کړي دي. د دې ترڅنګ په زرګونو سکولونه هم بیرته خلاص کړي دي، خو زیاتوي البته ځینو ځایونو باندې سارنه په خپل ځای ده. د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د زیارت په ورځ د پاکستان د پارلمان شریکی غونډې ته د خپل وینا په وخت د هند ولکې لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو غندنه کړې ده او په نړیواله ورورولې یې غږ کړی دی چې هند باندې د فشار راوړي چې په کشمیر کې د اولس باندې په ځای کړي شوي بندیزونه اوچت کړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر په هډکوارټر مظفر آباد کې د یوې غټې او اولسي غونډې او جلوس مشري کوي. په خپل یو ټویټ پیغام کې عمران خان د نهه پورز ویلی چې په کشمیر مظفر آباد کې د جلسې کولو مقصد د هند ولکې لاندې کشمیري اولس سره د یووالي څرګندونه دي. وزیر اعظم عمران خان د اگست 15 نیټې نه را پدې خوا په دریم ځل د کشمیر سفر کوي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی حکومت د اگست په 15 نیټه د خپل ولکې لاندې کشمیر آزاد او خودمختار حیثیت ختم کړي او د آئین په 300 او 15 ای مادو کې بدلونونه راوستي وو. د دغه ګام وروسته په اټمي وسلو سنبال د پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او په لاین آف کنټرول باندې د دواړو هیوادونو پوځونه هم چمتو شوي دي.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل د الجزیره پر ویب سایټ باندې د کشمیر په اړه یو مضمون ته کتنه کړې ده.
د پاکستان یو نامتو صحافي طه صدیقی د خبرونو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه د کشمیر د مسلې په حق خپل یو تفصیلی معلوماتي رپورت کې د کشمیر د کشالی تاریخي پس منظر بیان کړی دی. د طه صدیقی د رپورت سرخط ته پاکستان هم د کشمیر خیر خواه نه دی. طه صدیقی د خپل معلوماتي رپورت په شروع کې د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د پاکستان د وزیر اعظم د خاغلی عمران خان د چاپ شوی یوې مقالې ذکر کړی دی په کومه کې چې عمران خان دنیا ته غږ کړی دی چې د کشمیر مسلې ته خپل پام راوګرځي، کومې چې اوس یو ډیر خطرناک شکل اختیار کړی دی. طه صدیقی لیکي چې د پاکستان د پخوانو وزیر اعظمانو په شان عمران خان هم د کشمیر د مسلې په معاملې کې ځان خلکو ته د سرخیل په حیثیت کې د ښکارا کولو تکل کړی دی. رپورت زیاتوي بېشکه چې دنیا له هندوستان کې د خلکو د حقونو د چقولو د جاری کار روایو خلاف راپورته کېدل پکار دي، خو ورسره ورسره دنیا دې د کشمیر په غمجنه کشاله کې د پاکستان په کردار هم سترګې نه پټوي. پاکستان د تیرو ډیرو کلونو راسې د کشمیریانو د حقی خود ارادیت په معاملې کې سډیره ګرم جوشي نه د ښکارا کړي. تاها صدیقی په الجزیره ویب پاڼه خپل رپورٹ کې لیکي، کله چې پاکستان او هندوستان په کال 1990 ختم کې د پیرنګي د غلامینا آزاد شول، نو دغه وخت په کشمیر د مہاراجا هری سنگھ نومې د یو ډوګرا راجا حکومت و. د کشمیر په آزاد حیثیت کې ساتل غوښتل ځکه چې دله دا اختیار پیرنګي حکومت ورکړی و، او د راجا هری سنگھ په فیصله هندوستان او پاکستان دواړه راضی و. پاکستان خو راجا هری سنگھ سره په خپل حیثیت کې د پاتې کېدو په حق کې یوه لوزنامه هم دستخط کړی وه، خو وروستو یو څو میاشتې پس پاکستان خپله دغه لوزنامه ماته کړه. د پښتنو قبایلو یو لښکر منظم کو او په کشمیر پښتانه ورواچول. د پښتنو قبایلو په کشمیر د ورختو پترس کې پاکستان د ټول کشمیر د نیو د پاره خپل فوج کشمیر ته ننوستو. د کشمیر ډوګره حکمران د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د خپل ریاست د بچکولو د پاره هندوستان نه امداد غوښتو. هندوستان د کشمیر د راجا د امداد خواست قبول کو، خو په دې شرط چې کشمیر هندوستان سره په یو ځای کېدو صلاح کیږي، بشکه کدا یو ځای کېدل ارضی طور هم وی. دې معاملې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د جنگ صورتحال پیدا کو چې د کال 1990 د جنگ په نوم یادیږي. د دې جنگ په نتیجه کې کشمیر د پاکستان او د هندوستان ترمنځ دوه پړقه شو. تاها صدیقی په الجزیره ټیلی ویژن ویب پاڼه خپل معلوماتي رپورٹ کې نور لیکي چې په کال 1990 کې ملګرو ملتونو یو قرارداد منظور کو، په دې کې پاکستان او هندوستان دواړو ته ویلې شوی وو چې خپل خپل فوجونه واپس کی. خو د فوجونو په واپس کولو کې اړومبه پاکستان ته د فوجونو د واپس کولو وینا وکړه، ځکه چې پاکستان اړومبه حمله کړې وه. هندوستان ته په کشمیر کې په معمولی شمیر کې تر هغې پورې د فوج ساتلو اجازت ورکړی شو تر څو چې کشمیریانو د خپل قسمت په خپله د فیصله کولو دپاره ریفرنډم کې ووټونه نوي اچولي. خو په دې قرارداد نه خو هندوستان عمل وکړ او نه پې پاکستان امنا وکړه. تاها صدیقی لیکي چې دینه پس په کال 1915 کې د پاکستان فوج په کشمیر کې د آپریشن جبرالټر په نوم یو کاروایی شروع کړله. د دې تر مخه کشمیر ته د پاکستان فوج ننوستل شو، دوی په کشمیریانو کې ګډ مټ شول، او دا شان د کشمیریانو د یو خپل تحریک په نوم یو لوی بغاوت راپورته کو. دغه ورځو کې پاکستان کې د فوجي امر جنرل ایوب خان حکومت د دا اندازه لګولې و چې هر کله چې هندوستان په کال 1920 کې چین سره د کړي خپل جنگ نه ډیر به حاله شوی دی او پاکستان سره د جنگ کولو توان نشته، په دې سبب هندوستان چې خبريږي د پاکستان فوج به کشمیر نیولې وي. خو د پاکستان د فوج آپریشن جبرالټر ناکامه شو، ځکه چې کشمیریان د توقع مطابق راپورته نه شول. البته هندوستان کشمیر کې د اړیګړی جوړولو په جواب کې د کال 1915 په 6 سپتمبر په پاکستان حمله وکړله. پاکستان د دې جنگ د ګټلو دعوه کوي، او همدغه وجه ده چې 6 سپتمبر اوس هر کال د فتح او د نصرت د ورځې په توګه نمانځلی کیږي. خو سرکاري طور د کال 1915 د جنگ د ګټلو د دستورو په نمانځلو کې د آپریشن جبرالټر ذکر نه کیږي.
او د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې یو پروګرام پیل کړی چې مقصد یې په نړۍ کې له بیلابیلو حملو څخه د مختلفو عبادت ځایونو ساتنه ده. هغه وایي چې مذهبي اماکن فقط د عبادت لپاره دي. سمین احسن له نورو جزئیات سره.
ګوټیرس خبریالانو ته ویلي مذهبي مرکزونه په کار ده چې د عبادت ځایونه نه کا د جنگ جګړې. د دغه ګام مقصد دی چې ملکونو سره د سفارشاتو د لارې مرسته وشي چې د عبادت مرکزونو او غونډو ته څنګه تحفظ ورکړی شي، او ورسره د مذهبي رواداری او د زغم خویونو ته وده ورکړی شي. د دې مخکې په جون کې ګوټیرس یو ګام هم شروع کړی و چې د کرکې د بیانونو جړلې معلومولو او ختمولو کوشش یې مقصد و. هغه خصوصا په سیاستدانانو باندې تنقید کوي چې د نورو ملکونو د خلکو پر ضد نفرت یا کرکې ته وده ورکوي، او داسې الفاظ استعمالوي چې هدف یې اقلیتونه، کډوال یا ماجر دي. ګوټیرس ویلي چې کله سیاسي خلک د ځنګل اور ته خشاک اچوي، نو موږ ټولو ته خطره جوړیږي. د ملګری ملتونو سیکرټری جنرل د نیوزیلینډ کرایسټ چرچ جماعتونو حملې نه پس د نیوزیلینډ سره یووالی ښودلو دپاره هلته هم تللی و. هم د دې پیښې نه پس هغه د ملګري ملتونو د تهذیبونو د ائتلاف څانګې مشرانو سره په شریکه حکومتونو مذهبي مشرانو د عقیدت په بنیاد جوړ تنظیمونو او سماجي ټولنو او نورو خلکو ته ځان رسوي چې د مذهبي مرکزونو د تحفظ دپاره یوه جامعه منصوبه جوړه کړی شي. د دې ګام د اعلان په وخت ګوټیرس غړي ملکونو ته ویلي مذهبي مرکزونه د اجتماعي آگاهۍ مضبوط علامتونه دي او دا هم چې کله ځینې خلک د هغوی د مذهب یا عقیدې په بنیاد د حملو ښکارېږي نو ټولې ټولنې ته زیان رسوي. ګوټیرس زیاته کړه په ټوله دنیا کې د عبادت مرکزونه په کار ده چې د امن او فکر ځایونه وي نه چې د یری او وینې تویولو. د سیکرټری جنرل نه چې کله په چین کې د لس لکه اویغور مسلمانانو دپاره جوړ د حراستي مرکزونو په حقله د خاص پیغام پوښتنه وشوه نو ګوټیرس په بیجنګ د تنقید نه ډډه وکړه او وی ویل زما پیغام د نړۍ ټولو ملکونو دپاره دا دی چې په هر قسمه حالاتو کې د مذهبي ازادۍ احترام وشي او مذهبي ازادي د احترام په بنیاد د ټولو مذهبي مرکزونو حفاظت وکړی شي. یاد دی د انساني حقونو ډلو لخوا په انټونیو ګوټیرس بیا بیا دا نیوکې کیږي چې په چین کې د سرغړونو پر ضد یو مضبوط عمومي دریز نه لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر کیلی نایټ کرافت په کار پیل وکړ. په سترې عالمي ادارې ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له برخې اخیستو وروسته خبریالانو ته وویل چې په خپل کار نازیږي ځکه ملګرو ملتونه داسې یو نړیوال تنظیم دی چې په درست جهان کې د بشري حقونو او بشري ازادیو رښتینولۍ ته په بنیادي توګه ژمن دی. محمد عالمگیر له نورو جزئیات سره.
میرمن کلی کرافت خپل اسناد د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس تر وړاندې کړل او بیا امنیتي شورا ته لاړه. په امنیتی شورا کې د هغې سیالانو ورته تود هرکلی وکړو او خپل ډومبی ورځ یې په درې قراردادونو بوټونه واچول. وروستو خبریالانو سره خپلو خبرو کې میرمن کیلی نایټ کرافت وویل هغه په ملګرو ملتونو کې یوازې د صدر ډونالډ ټرمپ استازی نه ولې د ازادۍ جمهوریت او بشري حقونو باندې د امریکا آواز دی. د میرمن کرافت وینا وا په یو داسې نړۍ کې چرته چې بشري بحرانونه جوړ دي او جغرافیایي چیلنجونه راپیخ دي په دې کې د امریکا سترې مشرۍ ته سخته اړتیا ده او زما کار دغه پوره کول دي. زه به د امریکا د اقدارو او مفاداتو دفاع کوم، د خپل ملګرو او ائتلافیانو ملاتړ به یم، د کمزورو او لاچارو وکیل به یم او زه به هغه چاته پاتې را نه شم څوک چې د زړه نه د انسانیت د خواخوږۍ په خاطر څه کول غواړي. دا امریکا په کینټکی ایالت کې په کاروبار مشهوره میرمن کرافت او دغه خاوند د کویلې په کاروبار کې ډیر مالدار پاتې شوی. دوی پر ریپبلیکن پارټي کې په چندو باندې هم یو غټ نوم لري. دوی یعنی میرمن کرافت او دغه خاوند کال 2018 امریکایي انتخاباتو کې صدر ترامپ لا د یو میلیون ډالر او چنده ورکړی و. دوه کال وړاندې صدر ترامپ میرمن کرافت د کینیډا لپاره امریکایي سفیر وټاکله. په خپل عہده هغه د امریکا، کینیډا او مکسیکو ترمنځ د کاروبار نوې لوزنامې باندې ډیر کار کړی. د تیر جولای میاشت په یو دیرشمه نیټه د ملګرو ملتونو د څوکۍ لپاره د میرمن کیلی کرافت د نوم کانګرس منظوري ورکړه، خو په سینټ کې یو څو وټونو سره دغه منظوري پاس شوه ځکه چې ډیموکرات غړو دریز درلود. میرمن کرافت په خارجه امورو تجربه د نشت برابر ده. د نیوجرسي څخه سینیټر باب منندز په دغه موقع باندې ویل
I have deep reservations about your lack of qualifications for
Madam Ambassador Zabadarta Safa khabar okram zama da de saqili aw challengeuno saha dake sokela para sta pa ahliyat der shakunadi tarikh gawadi che de sokela para ziyatara namzat kasano da kharja policy pa mat ki der tajrubawi په میرمن کرافت د کینیډا لپاره امریکایي سفیر په څوکۍ باندې خپل دفتر کې د نه پاتې کېدلو تورونه هم دي او ویل کیږي چې د خپل ملازمت تقریبا 2.5 کال موده کې د یو کال څخه زیاتې موده پورې هغه د خپل دفتر ته تللې هم نه ده. میرمن کرافت را په خپل چیلنج دا هم دی چې نن یې په ملګرو ملتونو کې د سفارتکارۍ په حیث خپل عہده سنبال کړه، خو یوه هفته پس به ملګرو ملتونو عمومي غونډه شروع کیږي کوم لبه چې صدر ترامپ په شمول د نړۍ شران راضی.
قدر منو اوریدونکو د امریکا غاګ ډیوریډیو د سارنی درې ساعته خبرونه د پای شیبیر رسیدلې دي. په څو شیبو کې به د پام دی څپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. تاسو ته د خې جمعې ورځې هیله کوم. الله پامان.